مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره زده داود خټک در سره ما او پدی یو ساته خبرونه کی مونږ تاسو بیا یو سواد ته په سواد کې یو ځای تنظیم د پسواد پرسلب کې ځای خلک راغون کړی دي او د اغي سره په دې موضوع باندې خبرې کړې دي چې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ ترڅنګ پښتنو ته یو شمیر نورې ستونزې هم ورپیخې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه ځای ته ورغلی دی، هلته د خلکو سره ناستې کړې دي، د هغې سره خبرې ترې کړې دي او دا لوی راپور تاسو لپاره تیار کړی دی. مه هیروئ چې په دې راپور په منځ منځ کې مونږ تاسو ته سندرې هم در اورو او تاسو یادګرنه درکو چې کله مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو نوی ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې به تاسو پرونه توګه په صفه سوتره توګه باندې تاسو مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. نو اوس بیا یو تاسو سوات ته نیاز احمد خان له سوات تاسو دا راپور درکړي.
قدرمن اوریدونکو سلامونه، پیرزونه، زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمن اوریدونکو نن ما تاسو راوستي سوات ته په سوات پرېس کلب کې دستور روانه ده. په دغه دستور کې چې دینو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو مشران راټول شوي دي او د پښتنو په مسلو بحث کوي. پښتنو ته چې کوم راپیخي مسلې دي، جګړې دي، دلته بیروزګاری ده، یا د افغانستان مسله ده، په پاکستان کې چې هم پښتانه دي، یعنی لر او بر پښتانه دي، هغه بحث کوي. ما سره چې دینو دغه دستور چې راغونډه شوی دینو پاکستان ټریډ یونین ډیفنس کمیټي کمپین هغه یو اداره ده، هغه ده او دغه مشر غبران احد ما سره موجود دي چې تانه ملکن ایجنسی سره دغه تعلق ده. لومبۍ کې به دغه نه تنه کو چې دغه سیمینار یا د دستوره په سبا باندې دا او بیا نور پاس کو. سلامونه سر
مننه جی، شکریا نیاسب، تاسو څنګه ښه؟
دا نننه دستوره یا ټولنه موږ ګورو د ملکن ډیویژن د سوات او غستر مشران په هان تاسو راټول کړی دی او باس کوي، نو دې ضرورت ولې راغی او دغه موضوع ولې تاسو ټاکلی دا؟
ها مننه جی نیاسب، یو خدا ته چې نن مونږه د سور انقلاب و اصل وختمه سالګرا یا کلیزه چې دغه منځو او منځي په دې وجه سره چې په دې خار باندې هم زمونږونته انسانانو، عام انسانانو، مزدورانو، کسبګرو، بزګرو د خلکو یو انقلاب کړو چې دا په 8 اپریل 1902 کم اتیا باندې دا انقلاب شوی په دې خار د افغانستان په دې خار باندې. دا انقلاب څنګه شوی، ولې شوی، ضرورت یې سو او ګټی سره وړي وي او تاوانونه سره وړي وي، دا نن زمونږ موضوع ده. د دې موضوع سره زمونږه واسطه ډېره زیاته ځکه ده چې په سوات کې مونږه کم اړې ګړی نو، په پښتونخوا کې مونږ کم اړې ګړی نو، په بلوچستان کې چې کم ظلم او جبر، ریاستی جبر مونږ یې نو د دې تعلق براه راست د نننی موضوع سره دی. دا د سور انقلاب نه بعد چې کم رد انقلاب دغه امریکای سامراج او سعودي پټرو ډالر جهاد په ذریعہ سره کم اپریشن د سور انقلاب خلاف شروع کو، دا د هغې نن مونږ یینو چې دا دغه انتقام دی، د خلکو نه دغه انتقام اخیستې کیږي. د سور انقلاب ګټي سره وړي د پا بری صغیر کې پوړوم بزل د جاګیردارۍ خاتمه کړی و. زمکه چې دی هغه دا سردارانو نه، نوابانو نه، جاګیردارو نه هغه واغسته او هغه په عام کسانانو باندې تقسیم کړلې، یعنی په لومبي ځل په تاریخ کې په سب کانټیننټ کې دا جاګیرداري خاتمه په افغانستان کې شوې ده. دویم سود چې څومره لین دینو دا هغه خاتمه اعلان وکړو. دریم د خزو خرڅو خرید او فروخت کمو په هغه باندې پابندي ولګوله. ولور جهیز چې ورته ویلې شي په هغې باندې پابندي ولګوله. د ښځو تعلیم چې دی دا عام کو او نور داسې ډېر اقدامات دي چې هغه ډېر پروګرسیو سټپس وو او د هغه پروګرسیو سټپس هغه اقدامات چې په هغې کې په انقلاب د افغانستان په سماج کې یو ډېر بدلونونه رالل. په لومړي ځل انسانانو دا ځان تسلیم کړل چې موږ هم انسانان یو،
یو نوی نظام ورکو، یو نوی سیستم د طرز حکومت وکړو. دغه ولې کامیاب نه شو یا کم عواملو چې راغله افغانستان جنگ طرف ته لاړو، دا خلک چې دین په ټول دنیا کې خواره شو، کډی په سر شو، کډوال شو؟
دا ډېر اهم سوال دی چې د سور انقلاب حاصلات چې هغه کال دوا درې لنو پوره شوي چې دغه خلاف سازشونه شروع شول، په یو کال بعد نور محمد ترکی او دا حفیظ اللہ امین چې دا انقلاب سور چې دغه سازمانو دا غی په منس کې سٹالینس بیوروکریسی چې دا هغه سه اختلافات پیدا کړل او چې کله دا دغه نه واپس راتلو نور محمد ترکی نو دا هغه د حفیظ اللہ امین په منس کې کافی دغه تل خیر راغلی وي او هغه بازی خلکو چې کی جی بی په اشاره باندې هغه نور محمد ترکی ځکه لري کړل شو چې هغه د سٹالینس بیوروکریسی چې کم لاین هغه نه منلو بیا دغه نه بعد حفیظ اللہ امین راغې حفیظ اللہ امین هم څه تقریبا شپږ میاشتې وو چې هغه بیا په 27 دسمبر یو کم اتیا باندې هغه د روسي ټینګونو چې کله په درې امو باندې راوړېدل او ببرک کارمل په هغه ټینګونو باندې سور کابل ته راغې نو حفیظ اللہ امین هغه وجلی شو په هغه ورځو کې هم موږ دا ویو چې په افغانستان کې درپا امن ځکه نشي راتلی چې جنیوا مذاکرات چې څوک کم سامراجي طاقتونه کوي نو هغه سامراجي طاقتونه به دغه وارنګ فیکشنز دغه مجاهدین دغه جنگ ببر خلک چې دي هغه بیرحم په خپل لغړه کې پرېږدي او بیا به د افغانستان د تپو څوک نه وي او افغانستان به هم دغه جنگیالو پر رحم وکرم باندې او دلته مستقل یا درپا امن چې دي دا ممکن نه
دا خبره مخکې شو یعنی دا تاسو چې اوس کوم نتایج تاسو چې تاسو مخ کې دغه قوم ته خودلی و چې داسې نتایج برازي
په دې باندې زموږ مختلف پیپرز راغلي دي نن هم ما سره پیپرز شته دي چې پاره کې زموږ دا پرسپیکټیو ورکړي وو چې جنیوا مذاکرات په نتیجه کې دلته په افغانستان کې یا په دې خطه کې امن نشي راتللی او دا یو درست ثابت شولا ځکه چې افغانستان مثال د بوسکشۍ چې کوم روایتي کېل په افغانستان کې پاره کې مختلف پهلوانان غوښتي کلاړیان غوښتي پهلوانان وي نو افغانستان هغه بیزده او دا مختلف سامراجی کا امریکا دا کا چین دے کا ہغا سعودی عرب دے کہ ایران دے کہ ہندوستان دے کہ پاکستان دے دا کلاڑیان دی او دغه بوسکشی دا افغانستان په خور باندې د سلویختو 1500 کالونه مسلسل را روانه ده په افغانستان باندې درې سامراجی جنگونه برتانی یې کړی دي انګلو افغان وار 1839 نه 1842 کې دویم 1875 نه والا دا 1882 پورې او دریم چې دی د 1919 دا یو لړۍ شو دریم بیا د کولډ وار په نتیجه کې د سوویت یونین او د امریکا په منځ کې د 1980 نه والا د 1992 پورې بیا د 9/11 نه بعد او اوس په دې وخت کې چې کوم امریکن سامراج دی او چاینیز دغه چې دی د هغوی په منځ کې چې په دې خطه کې کوم جنگ روان دی د اقتصاد په حواله سره د لارو په حواله سره د هغې په نتیجه کې جنگ چې دی میدانی جنگ هغه افغانستان دی خاور په دې خاور جنگ دی خو زموږ لکه تر اوسه پورې دې ته پرسپیکټیو نه دی چې را څه کول پکار دي زموږ مسله څه ده دې دغه ته زموږ څنګه تګلاره ورته څنګه وکړو چې په دې خطه کې امن راشي
دخل راځم اوس تاسو د جنگونو شپږ لړۍ یاد کړئ چې په افغانستان تیرې شوې اوس هم په حالت جنگ کې دی دغه چې دی نو په پښتنو او په دې سیمه باندې که د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان د هغې په کلتور باندې د هغې په ژوند باندې د هغې په طرز حکومت باندې کم اثرات پرېوتل کم مشکلات سره دومخ شول
که وګورو په دې څلوېښت کاله کې پښتانه که د لر دي او که د بر دي او یوازې د لر او بر پښتانه نه که پاکستان وګورو که جنوبی ایشیا وګورو اقبال چې ویلی و کنه چې آسیا یک پیکر آب گل است ملت افغان در آن پیکر دل است اس فساد او فساد آسیا اس کشاد او کشاد آسیا چې ایشیا چې دا 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 اوبو او د خاورې یو پیکر دی یو مجسمه ده او افغانستان چې دی دا د دغې مجسمې زړه دی که چېرته په افغانستان کې فساد وي نو په ټوله ایشیا کې به فساد وي او که چېرې په افغانستان کې خوشحالي وي نو په ټول ایشیا کې چې دی دا به خوشحالي د اقبال ځکه ویلی وو چې اقبال په خپله دوه درې پیرې افغانستان ته تللی وو او هغه اډوایزر هم څه موده کې پاتې شوی دی 1933 خوا شاقه دوه درې ځله تللی راغلی دی بیا اقبال چې دا خبره کوله نو ځکه کوله چې افغانستان د جنوبی ایشیا او د سنټرل ایشیا په منځ کې د یو پل کردار ادا کړی دی په تاریخ کې افغانانو هندوستان برباد کړی دی او هندوستان افغانستان برباد کړی دی وایس ورسا په تاریخ کې کو ګوري نن چې دا خلک چې وي د لاهور د منارو نه هغه خبره چې کیږي نو دا ټیک ته دا د تاریخ دغه دي خو د افغانستان ته که مونږ وګورو نو د دوانو طرفونو ته هغه کردار ادا کړی دی که هغه د سنټرل ایشیا دی او که د ساؤت ایشیا دی، د یو پل کردار ادا کړی دی. په مستقبل کې مونږ دا وینو چې په دې خطه کې که امن راځي نو هغه د افغانستان په دغه سره راتلی شي، لاره باندې راتلی شي، او که افغانستان کې امن نه وي نو په جنوبي ایشیا کې امن نشي راتللی. او د جنوبي ایشیا امن چې دی هغه د افغانستان د امر سره تړلی شوی دی، د هغې د ثقافت سره، د هغې د تاریخ سره، ځکه چې د ډیورنډ دا کرخه چې ده دا مصنوعي کرخه ده، څنګه چې د ریډ کلف لاین چې دی مصنوعي کرخه ده، څنګه چې لائن اپ کنټرول یو سامراجي کرخه ده، څنګه چې د میک موهن لائن په څلورو سامراجي لائنونو کې مونږ ژوند کوو پاکستان خلک، او مونږ بیا هم چې مونږ آزاد یو. نو دغه شان که دغه کرخه ده او که دا کرخه ده، که د مشرق ده او که د مغرب ده، دا سامراجي کرخې دا به ورانول پکار وي، او د برصغیر سوشلست فیډریشن جوړول به پکار وي.
اخرنۍ پوښتنه کوم قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن مرکه چې ده زمونږ د غوپران احد وکیل صاحب سره د چاغې چې ده نو د دې منطقې د پښتنو د افغانستان د پاکستان د دې په امور په دې باندې په هاندې اخیری پښتانه کو د دې مسلو وس حل څه ده؟ تاسو پښتانه اوري په لرو بر کې تاسو اوري پښتنو له سبق کار دي چې هغه پر امن شي، هغه د دې جون په دې بهیر کې شامل شي، د ترقی یافته ملکونو سره شامل شي.
ولومبه خدای دې چې پښتنو ته پکار دي چې لکه سیاست دې زده کی. سیاست زمونږه ضرورت ته خواهش نه دی، دا څه مشغله نه ده، دا څه هابي نه ده چې په سیاست ځان پوه کی چې دا سیاست مونږ کوو د چا دپاره کوو، د کم هم دپاره کوو. هر قوم کې مونږ زمونږ دا موقف ته واضح موقف لرو چې په هر قوم کې دوه طبقې، امیر او غریب، حاکم او محکوم، جابر او مجبور، او دا په ډیورنډ د کرښې نه اخوا وګورو که دی خوا وګورو، زمونږ غربت شریک دی، زمونږ تاریخ شریک دی، زمونږ مذهب شریک دی، زمونږ ثقافت شریک دی، زمونږ ډیر شاندار تاریخ دی، هغه شریک دی. نو زمونږ جون زمون خوشحالی به هم شریکه کیدی شي. د افغان وطن او زمونږ د وطن یو شان جون جواک دی، یو شان تاریخ لرو. پکار د چیزان په خپل مرام باندې پوه کړي چې زمونږ مرام څه دی، زمونږ جغرافیه څه ده. یو خو پښتانه تر نور نه دي پورې په خپل جغرافیې دغه باندې واضح موقف نه لري چې د امونه تر اباسینه پورې، د بولانه تر چتراله پورې، که د ډیخانه تر کوهستانه پورې، په دې باندې کلیئر نه دي. بیا غواړي سه پاکستان کې دننه غواړي ازادي غواړي، که نه د پاکستان د فیډریشن نه جدا ازادي غواړي، نو په دې باندې پښتانه مشران کلیئر نه دي. دریم که فرض که د پښتنو قومي وحدت جوړ شي، نو آیا په دې علمګیریت په دې دور کې یو خودمختار قومي ریاست خپل وده کولی شي او که نه شي کولی؟ ځکه مونږ بنگلادیش مثال زمونږ مخې ته دی، زمونږ مثال د زلنسکي د یوکرین مثال مخې ته دی. نو په دې علمګیریت دور کې مونږ وایو چېرې یو قومي ریاست هغه وده نه شي کولی.
ډیره مننه غران احد صاحب. قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ گئ او مونږ نن تاسو راوستي د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی چې پای کې چې د ګڼ شمېر سکالران پوهان دا را جمع شوي دي او په دغه باندې بحث کوي. دلته وخت شی ورکونډي شانتې کې دمې دمې کې چې تاسو سندره اورئ، دمې نه وروسته هم په دغه موضوع باندې بحث کوو. مونږ سره اوسئ.
چلوټله زدا هر ډول قارنیم سمالو یا ګنا دادا چی پختونیم سمالو یا ګنا دادا چی پختونیم بدنام کړه چی د هر جبر قانونیم بدنام کړه چی د هر جبر قانونیم سمالو یا ګنا دادا چې پختون يم سمالو یا ګنا دادا چې پختون يم سمالو یا ګنا دادا چې پختون يم خرس کړه يم خپلو رهبرانو د وختونو په رحمان دلالانو په مخ مخ يم وهله غاصبانو چې حالات په دار کړه نن پرون يم چې حالات په دار کړي نن پرون يم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پښتون يم پخپل کور کی امبی کور پات شوے پات شوے سولرم خو امبی زورا پات شوے پشت مور کی امبی مور پات شوے داچ ہر وقت دخپل زان پلٹن یم داچ ہر وقت دخپل زان پلٹن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم
قدرمن دردون کې اوزل بیا هر کله زو نیاز احمد خان يم د سوات نتا سو مخامخ يم او څنګه چې تاسو اوري د ثور انقلاب پاړه باندې په سوات پر سلب کې او دستوره روانه ده. په دغه دستوره کې د سیمه د ملکن ډیویژن د سوات او د بلابل برخو بوهان راغلي دی او پښتنو ته راپیخي مسلې ستونزې د غوی په سیاست د غوی په معیشت او د غوی په نن سبا چې کوم مسلې دی پاغي باس کې خاص کر افغانستان کې چې کوم حالات روان دي کوم حکومت ته طرز باغي باندې هغه چې په جنکو په تعلیمونو باندې بندیزونه لګیدلې د خزو په تګ راتګ بندیزونه او د غرنګ ګنډ شپې مسلې پاغي باس کو. دغه پروګرام کې چې د ډاکټر همدرد یوسفزی موجود دی د شنګلې سره بیسیک تعلق لري په د پېښې په لحاظ سره چې د ډاکټر دی بل ه کتابونه لګیلي په نظم کې لګیلي په نثر کې ملي کې لري افسانې ملي کې لري او بیا چې د نو د سټڈی سرکل چې د پښتنو کې په زوته کوم کتر باغې باندې هم باسکې. ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. په خیر جی
تاسو. ها ډاکټر صاحب تاسو پروگرام وګتو هم او ګورې هم رومبې پښتنه زما صرف دغه د چیرې د تیرو دیر شو کالو سلويخت کارو پښتانه کده لړ دی او کبر دی په تکلیف کې دي هغه په اپریشن کې دي په جنگونو کې دي بیا افغانستان کې مونږ ولو غډیر متاثر ده خو دغه اثرات نه چیرې نو د خیبر پښتونخوا کوم پښتانه چې دی پیښور شو سوات شو دا هم محفوظ نه دی پاتې شوی. بیا کومه لاړ شو کوټه طرف ته هغه پښتانه محفوظ نه دی. نو د دې تاسو بنیادی وجه څه ګڼئ چې ولې پښتانه دونه اغیزمن کړی شوی دی یا اغیزمن دی یا ناقلار دی؟
نو د دې خو بلاش ډیر شی وجه کې دی شي او د بده مرغه د پښتنو د ټولو نغټه مسله د اغو د چې کم د ازمکه چې په کم ځای کې د استراتیژیک موقعیت چې ورته وي نو هغه په داسې ځکه دا چې هغه ټولو مرچې د جنگونو یو مرکز پاتې شوی دی. تاسو موږ چې کومرم تاریخ ګورو لکه دلته کې د انګریزانو سره د افغانانو جنگونه بیا وروستو او پاتش وروستو د 1500 لختو کالو قصه د 1500 لختو کالو نه مخکې چې کوم افغانستان او شاهي نظام ولته کې د زارشاه د دور نه وروستو سردار داوود او د سردار داوود باندې بیا کودتا وکړه نور محمد ترکه دلی او د ثور انقلاب هم په دغه نوم باندې یادېږي. د ثور انقلاب بدمرغي دا وکنه چې انقلابونه چې دي هغه کودتا ته خو انقلاب نه وای کنه. انقلاب د پاره خو ذهنونه جوړول وی فکرونه جوړول وی غزمکه جوړول وی خلک جوړول وی چې شاته ایديالوجي هر څه وی خوچ لاول نو دا ذهنونه جوړ شي د ذهنونه جوړدونه پس چې د بیا انقلابونه چې د هغه راتلې شي هغه چې هر قسمه انقلابي د افغانستان ټولنه به خې د انقلاب ته جوړ نه وایو خالص قبایلی ټولنه ده وسوم د او چې دا سوچ کوچ نن 15 ولې خلک مخکې به څومره قبایلی ټولنه و هغه نو پاغه کې داسي یو سیز را وستل او بیا یو طرف ته ټول نړۍ چې د هغه د په خلاف باندې هغه پېټرو ډالر والا چې کوم دغه و په نامه نو هغه دلته کې شروع شو د جهاد په نوم باندې او په خپل هغه انقلابیان چې کوم نور محمد ترکه ډیر خناویلست هم د پښتو ډیر خرایټر هم او د هغه نرستو بیا حفیظ الامین دلی ډاکټر نجیب صاحب دلی د دې چې ببر کارمل د دې په منځ کې خپل هم اختلافات څه د دې خپل سبب کې پیدا کړی شو او هغه هغه انقلاب هغه شنه ټینګ ونه ساتل شو. انقلاب ټینګ ساتل لږې د پر ممکن هم نه و ځکه چې یو طرف ته ټوله دنیا و او بل طرف ته چا چې د انقلاب د پر دې استعمالول د هغه پنیت باندې هم شکو چې روس هغه شانتي مرسته د دې سره چې دی نشو کولای. نو د هغه په بنیاد باندې دلته کې جهاد شروع شو، جنگ شروع شو. د افغانستان د ټول لارې د شپږ سوه کیلومتره بارډر دی د دې پاکستان او د افغانستان په منځ کې، دا ټول کولاو شو. او دا ټول افغانان چې نن ډېر بیسرو سامانای کې واپس لیږل کیږي، دا خودی خلکو دلته کې راوستي. دلته کې کیمپونه جوړ شو، تاسو ته به یاد د ناصر باغ کیمپ، د جلوزو کیمپ، د کچګړی کې چې کم کیمپونه، او باقاعده د دې د پر دلته سکولونه جوړ شو، ښوونځي جوړ شو، تر دې چې پوهنتونونه هم جوړ شو. او دغه عجیبه خبره دا ده چې دغه پوهنتونونو نصاب چې دی هغه په نبراسکا یونیورسيټي امریکا کې چې دا جوړ شو، او دا هغه کنټینټ چې اوس هم ریکارډ باندې موجود دی. تاسو ګورئ نو پټه باندې ټوپک او په میم باندې مجاهد داسې غونتی. نو دلته کې دغه یو ایدیالوجي چې د خوره شو، خوره د افغانستان استعمال شو، جنگ د روس او د امریکې او نو روس هم هغه په خپل ځای باندې قائم دی. قسم مات شوی دی خو نن د ننني افغانستان نو روس تاسو ګورئ چې څومره ماسکو او کابل کې د ځمکې او اسمان فرق دی. نن هم امریکا هم په خپل ځای باندې هغه سوپر پاور ده، او افغانان هغه شانتي خوار و زار، درد په در او کډه په سر دي. او افغانانو د دینه دا خبره از نه کړه چې دغه خلکو چې نن ماته په وخت کې مجاهد ماجر وي، بیا زه مجاهد شوم، بیا زه د دې ستراتیژیک لپاره بیا زه طالب شوم، او نن زه خوارجم.
اوس پښتانه کې دا توان نشته، یا پښتانه کې دونه پوهه نشته چې هغه د دغه تاسو په وینا چې هغه د دغه بیرونی قوتونو یا د بیرونی خلکو د هغې علاقار شو یا هغې په خپل لپاره استعمال کړل. دونه توان نشته، دونه پوهه نشته، که نه نور څه وجوهات هم د دې دي.
د پښتنو د ټولو غټه بدمرغي دا ده، لکه که موږ دلته کې وګورو داسې هم نه ده چې پښتانه د سیاست نه ډېر لرې پاتې شوي دي، یا مطلب د په سیاست باندې پوه شوي نه دي. خو څنګه چې دا ځمکه چې ده د جنګونو دپاره استعمالېده، دلته که پرس که موږ د خدای خدمتګار تحریک د باچا خان بابا د دغه سل کلن بهیر ده دغه وګورو، په هغه وخت کې یعنی په کال 1928 کې باچا خان بابا دلته د پښتنو دپاره د پښتون میگزین چې سټارټ کړی. تاسو سوچ کوئ چې په 1928 کې د پښتنو علمي سویه څنګه و، لیک لوست پی څنګه و، یا په د اغه نه بیا لګ ډیر مخ کې وته کله مخ کې په کال 1922 کې باچا خان بابا په ټوله صوبه کې سکولونه خونځي پرانځي. یعنی باچا خان بابا چې کم د انقلاب فلسفه و، هغه هم دغه و چې خلک په هول د غوزینونو روخانه کول. او د خو مسله دلته کې دا د تاسو سوال تر اعظم چې لکه پښتانه بیا ولې د دومره خوار وزار شو. پښتانه بیا خوار وزار په دې باندې شو چې پښتانه باقاعده په تور باندې چې دغه سیاسي حمل نه لری پاتې کړی شو. که تاسو د جغرافیا هم ګورئ، تر وس وس پورې چې دی کم چې دی زمونږ د دفاعټا ایریا وه، ایکسپارټ چې اوس موږ یو باجوړ نه تر وزیرستانه پورې دا سیمه داسې وه چې دا خو به پرزونو دلته کې سیاسي پاکستان پولیټیکل پارټي اکټ نو نافذ دا وس وس یو کال شو چې نافذ شو. نو دغه خلک خو د سیاست نه بيخي به خبر. بیا چې کوم د نوري سیمې وینو په دې کې د یو پارټي په نوم باندې د بل پارټي په نوم باندې څنګه چې مینیپولیشن کوي ریاستونه یا سټیټونه د خپل مفاداتو لپاره. نو پښتانه چې دی کله د یو چا پسې منډې وهل، کله د بل چا پسې منډې وهل، او هغه سیاسي شهور او هغه سیاسي پوهه چې د هغې کې هغه شانتي را نخله دی، اونه پېژندلی شو چې زمونږ د خیر ښېګړې یا موږ په چا باندې اعتماد وکړو. هغه خلک داسې نه و چې نه موجود، ډېر خلک داسې و چې موجود نه و، بلا شی خلک موجود و. د باچا خان بابا په شانتي لوړ دنګ مطلب د علم او د پوهې په لحاظ سره، د لیډرشپ په لحاظ سره چې هغه موږ د عالمي د نړیوالو سیاسیانو سره چې دی هغه مونږ کمپیر کولای شو. خو د اعتماد پوغدانو او دغه اعتماد پوغدان په پښتنو کې اونو خو پیدا کړی شو.
استاد خبره خپل ځای، خو سوال اوس دا پیدا کیږي کنه، تاسو چې افغانستان شو یا چې دنه بخاري قبایل سیمې شو هغه د سیاست نه پاتې کړی شو، یا لوی قوتونو هغه نړیوالو قوتونو خپل دغه د پاره استعمال کړل مقاصد لپاره، اوس کومه راشو پاکستان ته، په پاکستان کې چې دنه سلور کړو پښتانه دي، خیبر پختونخوا سیمه ده، او بیا چې دنه بلوچستان په سیمه کې دي. وسو وس وس وایو چې دلته پی ایس ایل چې ده ان د کرکټ لوبي چې ده په لاهور کې کیږي، د خیبر پختونخوا نه سل کیلومتر لري. الته کې چې دنه نوی کال دستوري کیږي، الته کې چې دنه د تجارتی میله کیږي، خو دغه د پاکستان خیبر پختونخوا ته چې راشي دلته اپریشن کیږي، دلته جنگي الوتکه کی چلیږي، دلته چاودنی کیږي، دماکی کیږي. نو داخله خو پاکستان سره دغه 15 یا کال پاتې شنو دوه لیک په هران له دوله په دغه ترقی بهیر کې چې دینو نه دي شامل.
بالکل دا سم سوال نه تاسو لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پی ایس ایل، نو لکه زما چې څومره یاد شي نو د انټرنیشنل کرکټ چې په خبر کې ارباب نیاز سټیډیم کې چې اخیرانه میچ شوی دا په 2000 شپک کې شوی دی. یعنی 19 کال تیر شو چې د پی خبر سیمه کې بیا انټرنیشنل کرکټ نه دی شوی. او د هغې په بل طرف ته چې موږ ګورو دلته دا جنګونه او دا فسادونه او دماکي او دا بدامنی او داسې ده، نو دغه بدامنی او دا سیزونه چې دا د یو خاصې منصوبې په تحت باندې یا د ریاست و تخپل ضرورتونه وي یا څه ورته وي هغه سټریټیجیک په طور باندې استعمالیږي، او دغه په دې وطن کې په دې فیډریشن کې چې د فیډریشن د خلکو د دې ریاست سره چې کومه معاهده کړې ده هغه د هغې کې دغه ته چې موږ سوشل کنټریکټ ویو، او د دغه سوشل کنټریکټ غټ سیس چې وي هغه کانسټیټیوشن وي. په کانسټیټیوشن کې چې موږ ګورو د کال 1903 چې کوم کانسټیټیوشن دی د امینډمنټ وروسته وسوم په هغې کې د دې ټول حقونو چې دی هغه ضمانت شته، خو هغه کانسټیټیوشن ته خلک په کم نظر باندې ګوري. د پرویز مشرف په شانتي سړی وای چې دا مطلب د کاغذ یو ټوکړه د ډسبین ته واچوي، نو په خپل دغه خلک د سوک چې د ریاستي مشينري چلای هغه خلک چې دی هغه د نغوړی چې دلته کې چې دی وړه قانون ته چې دی هغه ته دی حقوق حاصل شي، هغه ته دی ازادي حاصل شي، او د جنگي اقتصاد چې دی هغه ته وده ورکړي شي.
خطرمن اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو ډاکټر همدرد یوسفزی ما سره دی، هغه د پښتنو په مسلو په ستونزو په دغه پروګرام کې شریک دی، سور انقلاب او هغه باندې موږ سره بحث کوي. اخرنی پښتنه ډاکټر صاحب تاسو را کوم اوسه چیرې اوس د دې مسلو حل څه دی؟ پښتانه به کله د ترقۍ په بهیر کې شاملېږي، کله به هغه چې دی نو هم دغه ژوند تیر کی او پر امن تیر کی او د هغه ژوند معاش د هغه تعلیم د هغه ترقۍ هم شامل شي؟
نو دا داسې ده چې لکه زموږ د پښتنو دغه بدمرغۍ چې دي لکه ډېرې مودې نه دي، او بیا د قانونو په ازادۍ کې د هغو د حقوق په ګټلو کې شپېته کاله اویا کاله خو موږ ته ډېره موده ښکاري، خو لکه دا ډېره موده یي نه، تاریخونه موږ ته دا ښیي چې دا ډېره لږه موده ده. نو پښتانه چې دی د دې د حل لاره چې ده صرف او صرف یوه لاره ده، هغه چې دی هغه سیاسي کېدل دي، یعنی سیاسي شعور او سیاسي پوهه چې دی په دې کې راوستل دي، او د دې د خپل خلکو باندې د اعتماد چې دی هغه زیاتول دي. یا دلته کې چې څومره هم خلک سیاست کوي هغه خلک چې دی هغه د خپل نریټیو قسم د هغه نریټیو یا د هغه بیانیه چې دا د هغه سره وسایل نشته، د هغه سره چې د ټي وی نشته، ریډیو نشته، نشریاتي ادارې نشته چې هغه خپل فکر وکړي. خو که بیا موږ وګورو نو د مایوسۍ زی بیا هم نه دی، لکه چې په تیرو سلو کالو کې هم موږ دغه فکر سره دغه سوچ سره د دې سره تر نن ورځې پورې چې دی را ورسېدو. نو مطلب زما خپل خیال دا دی چې لکه د سیاست نه بغیر د دې بل هیڅ لیولاره چې دی هغه نشته دی. نو مایوسی نه ده پکار، پکار ده چې موږ په خپل ینګ جنریشن کې لکه څنګه چې موږ سټڈی سرکل یې کوو، د خپل طالب علمان چې دی ځان سره کینو ور سره خبره کوو، د هر سړي مطلب د خپل وسه پورې یو وسته هغه چې دی هغه کوي، او دغه خلک دغه سمې لارې ته راوستل دي.
ډیره مننه خطرمند اوریدونکو، دا ډاکټر همدرد یوسفزی چې دی د سور انقلاب په اړه باندې سیمینار کې ګډون کړو، او دی چې د پښتنو په مسالو راپیخو مسالو او بیا د راتلونکي وخت په اړه باندې خبرې ترې وکړې. پروګرام به روان دي وخت کې شوی ورکوټي شانته کې دمې کې تاسو ښایسته سندره اورئ، په دغه موضوع باندې به بحث رواني موږ سره اوسئ.
دا کندوالې نړلې پریږدم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه موری رخصت را کوا زم درڅخه ځان تر قیامت بی لوم درڅخه موری رخصت را کوا زم درڅخه موری رخصت را کوا زم درڅخه
رسیگی لمایو مستی بزنگیگی هوره لکه کوتری بناتیگی حقا نلیل نیمتو دکدا حمل اصلو لشدو دکدا پسی نہ پوری مر گئی تڑلائی بکا والا میں دا جنت گٹلائی بکا والا میں دا جنت گٹلائی بکا والا میں دا جنت گٹلائی دا کند مرد چاہتا پریگ دی حقا رنزور خورد چاہتا پریگ دی حقا ما شمرور با دیوری لم لگے دا نلی دلی کورد چاہتا پریگ دی سا مولوی سا دا ظلمیان غولوی چوک پو جنت چوک پو ایمان غولوی چتا جنت توڑی پخ پلنے زی منگ غولوی او کخ پلزان غولوی ستا مولوی دیخ پلائی شونا کوی دخار جانو عدتو نا کوی کئی زامن دی کئی زوانی لورے پول پخار کی تعلیم نہ کوی زو ید بلد پارا زان وجنا اخ پل جماعت کی مسلمان وجنا زڑا مور کئی دی پوی جران وجنا رات لو لگی ما شمان وجنا رات لو لگی ما شمان وجنا رات لولی گی ما شمان نوشن
قدرمن اردن کے اوزل بیا ہر کلے زنیاز احمد خان یما د سوات نا اتا است مخامخ یما دلته پسوات پریس کلب کے بنگور کے یو دستور د سور انقلاب پای کی چدنو مشران ناستی پای کی چدنو سکالران ناستی پوهن ناستی او پختنو تراپی خو مسلو باندې باس کی د افغانستان په مسلو باس کی په پاکستان کی چکم پختان دی باغی باس کی او په دغه پروگرام دستور کی چدنو ڈاکٹر عثمان الاسیار هم موجود دی اغه هم چدنو په دغه باندې باس هم کو خپل خبري موکړي خو د مشال ریډیو سره خصوصی مرکه کو ڈاکٹر صاحب ډیر زیات مننه تاسو وخت راکو
مننه تاسو هم ډیر زیات مننه چې زما غږ خلکو ته رسوي
ڈاکٹر صاحب هم باس دغه روان دی تیر دوه درې کسانو خبري موکړي پښتانه د تیر سول سیزو راسي هغه چې دنه په تکلیف کې دي په مشکل کې دي په جنگونو کې دي هغه یو کس په خبرو کړ چې درې پیړو کې چې دنه په جنگ کې دي او درې پیړو کې جدا جدا شکل کې وو اوس چې دنه په یو نوي شکل کې هغه پښتانه په تکلیف کې دي په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دنیا ته قبول نه ده او چې دا سخت دریزه ډډه ده دغه د جنکو په تعلیم پابندې ده د جنکو په غږ پابندې ده په ټیوي جنکې نشي راتلی هغوی کتاب نشي لیکلی اوس دغه مسلو تاسو مختصر ده وای چې افغانستان یا د پاکستان پښتانه چې دی ستونزو ته دې طرف ته څنګه راغلل ولې راغلل دغه بنیادی وجه څه ده
دا ډېر زیات بنیادی سوال دی او د دې په شا چې کوم عوامل دي نو په هغې کې د عالمي قوتونو کردار چې دغه ډېر زیات اړین دی ډېر مهم دی کې د افغانستان یا د پښتنو دا ټوله سیمه چې ده د دې ستراتیژیک پوزیشن او د دې مادني وسایل او ورسره د دې دغه چې دی اپرادی قوت دا درې ورنه ټرایانګل چې دی دا په دې منځ کې ډېر اهم کردار ادا کوي زموږ په ټول تاریخي تناظر کې وګورو غاغا د سکندر یونانی نه راوخلې او د موجوده امریکي یلغار پوري یا د چین او امریکې چې کوم موجوده دغه دی په منځ کې نختی دی یا د روس چې کوم د امریکای او د روس په منځ کې کوم سور جنگ او سرمایه‌داري او د سوشلیزم دا ټول عوامل په خاوره باندې دلته کې په عملی شکل کې راغلي دی. ظاهر ده چې کم فکرونه او کم نظریات دلته کې داغې د امپوز کولو کوشش شوی دی، نو هغه ظاهر ده په دې باندې اثرات پریخیم دي. اوس په دغه تناظر کې پښتانه بیا د دغه نظریاتونه څه شعوري طور متاثره شوي دي او څه د بالادست قوتونو په جبر ښکار شوي دي. نو که په هغې کې لکه مونږ دا موجوده نننۍ دستوره چې د کوم ټایټل باندې ده سور انقلاب، نو سور انقلاب یقینا چې د هغې کم فکر و یا د هغې کمه جذبه وه، نو هغه ډېره زیاته مثبته جذبه وه چې هغه په قام کې یو مترقی انقلاب راولي که نه. خو د بدقسمتۍ نه هغې ته زمینه هغه شان جوړه نه وه چې هغې د یو قبایلي سوسایټۍ هغه شانتې تجزیه ونه کړی شوه چې کومه د زرګونو سوونو کالو نه را روانه وه او یکدم په هغې باندې دومره لوی انقلاب راتلل و چې په هغې کې بیا چې هغه خو نړۍ انقلاب و چې په هغې بنیاد د قتل په بنیاد کېښودی شو چې سردار داود غوندې کې سړي چې د هغه ډېره زیاته په هغه وخت کې یو آیډیل شخصیت و د هغه قتل کې د دې حد پورې چې په زانګو کې واړه ماشومان هم په هغه کې قتل کړی شو، نو هغه انقلاب د دې وجې نه متنازع شو سره د دې چې بیرونی قوتونه هم په دې کې شامل وو، بلکې د پاکستان ریاست او په هغه کې خصوصي کردار چې کوم ادا کړی نو هغه عرب سټیټس ادا کړی دی چې هغې بیا دلته کې د داخلي انقلاب چې دی د سوشلیزم په نوم باندې هغې ته هغې د مذهب خلاف یو رنګ ورکو او په هغې کې د یو جهادي عنصر را پیدا کړو چې په هغه کې امریکې نن اعتراف وکړو دوه څلوېښت کاله پس چې دا جنگ مونږ د مذهب په نوم باندې په خپله دغه کړی دی سپورټ کړی دی که نه. حالانکه ولی خان او دغه خلکو په هغه وخت باندې کړو چې دا د دوو قوتونو ترمنځ جنگ دی، دا قامی جنگ دا د قام داخلي مسله نه، دا امپوز شوي سیزونه دي که نه. بدقسمتۍ دغه سیزونه تجزیه نه کړی شو او په هغې باندې داسې انقلابونه چې هغه دومره زیاته لیبرل سوسایټۍ طرف ته واړولی شو چې د ګګرې او د یو زوړ دغه چې دي د روایتي جامو په ځای باندې تا پورن سکرټ ور واچو، نو هغه سماجي اقدار او تهذیبي رویې په نظر کې ونه ساتلی شوې. ځکه پښتانه چې دي د هغې ورځې نه چې هم دغه انقلاب چا کړو، نو هم لکه نور محمد ترکی یو ډېر لوی سکالر و، هغه د پښتو وړمبی ناول لیکلی دی، هغه بلا نور ناولونه لیکلي دي، دانشور و. خو هغه سړی د چا د لاسه قتل شو؟ د خپل شاګرد حفیظ الله امین نه لاسه. بیا حفیظ الله امین چا لرې کو؟ هم دغه ببرک کارمل. دا ټول کمونستان وو، په دې کې بل څوک نه وو، دا بیرونی خلکو نه دي لرې کړي که نه. نو دا د داخلي انتشار د وجې نه په دې کې د پښتنو خپل ذهني حالت چې دی چې هغه اویر نه دي په دې باندې چې هغې د خپلو مسلو پوره ادراک وکړی شي، پښتانه پکې زیات قصوروار دي په خپله.
ټیک ده قدرمندونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او سور انقلاب په اړه باندې په سوات پر اسلب کې د ستوره دا پای کې باندې بحث کوو. او سره ډاکټر عثمان الاسیار دی چې هغې په ټپک کې سیاسی رنگونو په اړه باندې پی ایچ ڈی کړی ده په دغه باندې، او پوه کس دی او په دې سیمه کې چې دی نو د پښتنو لپاره هرې ځای کې افغانستان ته هم تللی دی او کراچۍ پښتنو سره ملاو شوی دی او د خیبر پښتونخوا پښتانه چې دي نه خو د هغه ملګري دي. اوس پښتنه کوو عثمان، دغه تاسو چې کومې خبرې وکړې په دې بحث هم وشو، اوس افغانستان یا پښتانه، پښتانه ولې دونه چې دی نو د نشیب و فراز یعنی پورته او لاندې پورته او لاندې پورته او لاندې رالل؟ که هغه لول که لاړ شو مونږ تاسو تاریخ باندې ذکر وشو، نورو مشرانو په بحث هم وکړو چې اسلامي نظام بیا روس نواز نظام بیا چې دی نو د عرب یعنی مجاهدین نظام بیا دوباره امریکا راتلل د هغې چې دی نو نظام اوس یو بل نظام کې دي، دا ولې څه وجه ده چې دا پښتانه پوهه نه دي، علم ورسره کم دی، په سیاست نه دي پوهه، په کاروبار نه دی پوهه، د دنیا سره په لین دین نه دی پوهه، څه وجه کیدای شي دغه بیا دا دونه نشیب و فراز را دی؟
ظاهره ده دا کم نکات چې تاسو ویم دغه ټول پته کې شامل دي. د پښتنو خپلو مسلو ته د ادراک مسله ده، د پښتنو د نظریاتي اساس مسله ده، د ریاستي جبر مسله ده، د اقتصادي او تعلیمي کمزوري مسله ده. لکه دلته یو مشر په خپل سپیچ کې د عدم تشدد خلاف خبر وکړه چې یاره پښتنو په ټول تاریخ کې عدم تشدد نه و، نو باچا خانه د عدم تشدد رو دار دای بد کړی دی که نه. نو ضرورت هم دغه سیز محسوسی کی کم نه ای د ډیر اهم خبره چې په ټول تاریخ کې ادمی تشدد نو ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی تعلیمی نه دی کړی ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی او اقتصاد نه دی مضبوط کړی ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی خپل کیسې نه دی پیژندلی او جنگ یې چاله کړی بل دی کړی دی او د جنگ حاصلات یې سره وړي دي هیڅ نشتی نو دغه وړمبې سړی چې هغه راغی دی قوم ته وی چیرې ته نه یې نر ته غیرتی نه یې ځکه چې دا کم ټوپک ستا په لاس کې دی نو ته چې په دې جنگ کې نو ته هغه جنگ د بل د کار کاز دپاره کوې که نه نو دغه زموږ د پښتنو بنیادي مسلې چې دي هغه د خپل قومي سوال او د خپل قومي کیس د ناخبري ده بنیادی سیز دا دی چې تر څو پورې لکه زمونږ د انقلابي ملګرو دا یو رجحان و چې هغه به په روس کې د هرې کوسې نه خبر او د خپل ګاونډ نه به نه و خبر هغه د روس د هر دغه نه خبر او د لیبر تنظیمونو نه هغه خبر او هغه د خپل سیمې د معدني وسایلو نه نو خبر نو دغه بنیادی خبرې دي چې هغه د خپلو مسلو ادراک او بیا د هغې دپاره ستراتیژي چې دې دپاره ستا ستراتیژي څه ده او ستا ډایرکشن څه دی د سیاسي عمل یو خیالي او تصوراتي خبرو باندې جوړ هم نه کیږي سیاست هم نه کیږي دا باقاعده تنظیم غواړي باقاعده ترجیحات غواړي او د هغې لپاره خپلې تګلارې غواړي
اوس په موجوده حالاتو کې چې پښتانه تتر بتر دي یعنی یو خوا بل خوا دي او د پاکستان هم چې دی نه د افغانستان سره هغه اړیکې هغه شانتګني څنګه چې مخکې دي خلکو ته چې دی نه تاسو مهاجر یو موږ انصار یو تاسو زمونږ مېلمانه یو موږ تاسو قربانه یو اوس یې په کومه طریقه باندې وباسي هلته کې چې دی نه هغه هغه نه قبلی افغانان هم نه قبلی چې راته په پاکستان کې لوی شوي دي او مطالعه پاکستان یې ویل دی اوس په دې حالاتو کې پښتنو رسه په کار دي چې دغه جنګون نموزي او د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي
نو دا ظاهره ده د انساني تاریخ یو ډېره ناوړه او ډېره عجیبه المیه ده چې کم خلک ستا د خپلو مفاداتو دپاره په هغې تا د فنډنګ کېدو په هغې تا ته اسلحې راتلې په هغې تا ته ټرینینګس درکول او تا ټول د ستا اقتصاد ټول د هغې په سر روان و نن ستا هغه چې ستا مجاهدین او ستا هیروز تا به په خپل دفترونو کې د هغې تصویرونه لګول نن هغه ته په دوکو وباسې که نه دا خو د انساني تاریخ المیه ده او پښتنو له هم په دې باندې سوچ پکار دی چیرې دا عمل سبا زموږ سره بیا کیږي لکه دا کم چې نن هلته دلته روان دی دا بیا کیږي زموږ سره هم د پاکستان د حکمرانانو دپاره هم دا ډېره لویه دغه ده د سوچ خبره ده چې پرون تا د امریکې دپاره کم خلک هیرو کړي وو نن ستا کردار څه دی په نننی جنگ کې د امریکې او د چین په داڼو په منځ کې د پاکستان پوزیشن اوس هم نه دی واضح او لکه تاسو پرون وکتل چې د فلسطین دپاره کم ټول ملک جام او اړتال او شټر ډاون او په هغې کې هم په دغه ورځ باندې د فلسطین رهنما د هند په مرسته کې خبره کوي که نه نو دې ته په خپل کردار باندې سوچ پکار دی چې یاره دغه کردارونه که دغه کیږي دی د وړو قومونو حقونه نه مني دوی قومونو ته په خپلو وسایلو اختیار نه ورکوي دوی حقیق خود ارادیت نه مني دوی جبر او ظلم او استحصال نه بندی نو بیا ډېره زر ده چې لکه دا ریاست هم د منځه لاړ شي ځکه چې دا په مصنوعي پایو ولاړ دی که نه دغه مصنوعي پایې نه چلیږي دغه پورې چې څو پورې دوی دغه سیزونه
دا خو تاسو د پاکستان پالیسي یا د دې منطقې د پښتنو دپاره اوس د افغانستان د پښتنو دپاره څه وایي چې هغه هم په دغه کې شامل شي
د افغانستان د پښتنو د بنیادي خبره دا ده چې هغه د دنیا د بهیر نه ډېر زیات وروستو پاتې دي بلکې هغه په مخالف ډایرکشن کې روان دي که نه نو تر څو پورې چې هلته کې د بیروني سازشونو په بنیاد جوړ شوي حکومتونه یا د هغې په بنیاد ناست خلک دغه کړي نه پیژندلی نه دوی خپل د تاریخي تسلسل چې دی هغه بدل کړی نه نوي رجحانات یې نه پیژندلي د تعلیم خاص کر د زنانو د تعلیم هغه ترجیحات یې نه واضح کړي خپل اقتصادي پالیسۍ یې نه واضح کړي تعلیمي پالیسۍ یې نه واضح کړي او دغه شان په پردو لاسونو کې لبیږي
ډیره مننه قدرمند اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او موږ نن راوستې سوات ته په سوات کې چې دینو د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی په پوهان دي هغې په هغې کې چې بحث کوي په هغې به د پښتنو تر پیښو مسلو باندې چې خبرې اترې کوي دې سره وخت شوی دی ورکوټي شانتې کې دمې دمکې تاسو ښایسته سندره واورئ پروګرام به چې دینو رواني موږ سره اوسئ
زندگی سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
قدربند اوریدونکو زل بیا هر کله تاسو مشال ریډیو ته وګی او زنیاز احمد خان يم د سواد نه تاسو مخامخ يم او تاسو چې دین اوري د سور انقلاب پاړه باندې په سواد پر سلپ کې یو سیمینار یا یو غونډه ده پکې مشران په وهان غونډ شي خو سره به کې ظلمي هم دي او بحث کوي د پښتنو مسلې پښتنو تر پیښ ستونزې بیا په افغانستان پښتانه دي کړه پاکستان پښتانه دي په دغه غونډه کې چې دین جنید ابراهيم یو زلمي دی خبريال له پښتو جبه خبريال له خزان لخپل ټولنیز رسنه هم لري او د دغه نظریه خاوندوم دی جنید سلامونه
مننه سر وعليكم السلام
پروگرام تاسو واوریدو مشرانو مو واوریدو سوای چې پښتنو ته دی وخت کې کبي غټي غټي مسلې راپیخي دي کا د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان
سر مسلې خو تاسو دا په وړو کې ټایم کې دا مونږ نشو بیانولای او البته زبا یو پیغام بوله رمه په شارټ الفاظو کې زمانه مخ کې پوهانو خبري وکړلې
دلته خو ځلې وته نظر ساتي کنه ته زلمه خو پوهان دي زما په نسبت
زما په نسبت سر جدید چې کوم دنیا ده په اغه اړه باندې مونږ ته چې کوم نوې ټکنالوژي راځي پاغي کې مونږ ته زدکړې پکار دي او اغه زدکړې بیا د دې خاوري چې کوم ستونزې دي په اغه کې پکارول پکار دي نو مونږه بنړۍ ته شیدې یو خپې پیغام ورکو بل زمونږه سیاسي او ستراتیژیک پوزیشن دې سیده چې په مونږ باندې د هر طرف یلغر دي لکه وینسټن چرچل دا خبره کړې و په 1900 کې خو او شا کې چې د افغانستان یا د دې خېتې مثال دې سیده لکه د خاوري په لوخه چې د دوو غټو وسپنې د لوخو پمینس کې نو کدا لوخي جنگي غنو دی به ماتيږي او بیا بروغيږي نو مونږ په دې یو زیبان دی وسېګنو په کار د په دې وخت کې په افغانستان کې چې کم ګورنمنت وطن شو ویل یا وته سټېټلس سوسايټي بوته وایو خو الته کې پکار د چې یو جمهوریت حکومت په جمهوریت طریقه باندې جوړ شي، بل الته کې د زنانو د تعلیم ستونزې دی په هغه باندې کار وکړي شي، او د دې ځمکې چې کم خلک ته دا غو په نظریاتو په بنیاد باندې یو سوسایټي اواره شي. دی غو زمونږ پښتانه چې دی نو دوله پکار دی چې په مزاحمتي طریقه باندې په سیاسي طریقه باندې خپل ستونزې چې دی هغه دنیا ته نړۍ ته وړاندې کړي چې مونږه د دې ستونزو ښکاریو، زمونږه په دې ځمکه باندې دا مسلې دي. نو پکار د نړۍ هم په دغه کې یو مثبت اقدام
پختون زلمی سونه پکرمن دی، پختون مستقبل د افغانستان پختون دی، پاکستان پختون دی، خیبر پختونخوا کې دی، او کاغه په بلوچستان کې دی، سمره پکرمن دی.
یاره سر کا مونږ 100% په دی کې وایو کنه، نو زبې مې چې 5% زمون زلمی یا 7% خبر دی چې زمون په خیته سره واندې، باقي
5%
باقی 95% چې کم زلمی دی هغه په خپل مستو کې مستی او خپل لکه ټیکنالوژي خوراغلی دا خو مونږ ته پوه نه دراغلی. نو چې پوه نه راغلی دوه دغه ټیکنالوژي او دا ټیکټاک مونږ یې نو دا زلمی دا کارونه کوي، نشو باندې یخته دي، تعلیمونه تزي په نقلونو باندې تعلیمونه پاس کوي. نو دغه خلک په دې خوري سو کې خو په کار د په دغه باندې زمونږ ریاست چې دی نو هغه یو خنیساب ولري، سیمینارونه وشي، په میډیا باندې چې دی کمپاین وشي، او دا خلک ایجوکیټ کړي شي چې دا خپل
نقل را دم اخرنه پښتنه کوم زیات نه تنګوم پښتنو زلمو ته نوی ټیکنالوژي آی ٹی انفارمیشن ټیکنالوژي ټولنیز رسنی دنیا سره رابطې دغه سونه کارول پکار دی او دغه سومره ضرورت دی.
کوګورو مونګانو د دنیا چې کم لس کیپیټالیست دي نو په هغه کې زما خیال دی چې آتا ټاپ چې کم دي نو هغه د ټولنیزو رسنیو یا د امازون یا د چې کم نور ګوګل دی یا ټویټر دی وس ورته ایکس وایو د هغې مالکان دي یا ټیک ټاک دی. نو د دې نه پته لګي چې نړۍ د دې ایپس یا د دې سوشل میډیا په قبضه کې ده. نو په کار ده چې مونږ هم په دقې سیزونو باندې خپل مسایل او خپل ګټې چې دي هغه د قام په پرمختګ کې په کار کړو.
ډیره مننه قدرمند ورګو دا جنید ابراهیم او زلمی دی خبریال دی لیکوال دی، یو بل کس مونږ سره دی محسن خان د مونږ سره دی دم زلمی دی دنه پښتنه کو د پښتنو مسلو په اړه باندې او دغه سور انقلاب سیمینار غونډې ته راغلو. ملګری راو خلاص لګ پیژنګلو د مشال ریډیو اوریدونکو سره وکړه.
زه محسن خان یم او زه هم په رسنیو کې ډیر اکټیو ځان ساتم، په قومي ایشوز چې کم دی پاغه باندې زه
ورسره کار کوم. د کم ځای
زه د سیدو سره تعلق لرم او دولسم کړه دې او مخ کې د نرسنګ ته اراده لرم.
استاد د غونډه کې شرکت وکړو غډونو کو باسم دغه روان دي پښتنو ته ستونزې مسلې پښتنه ډیر شاته پاتې شو په دې مخ کې خبرې مشرانو وکړل. یو زلمه دغه د سند نظر ساتي د پښتنو دغه ستونزې مسلو ته کم نظر ساتي.
نو مسلې او دل کې دا هر څو غن شمیر دي کم چې په شمیرل شو نو وخت په بیا ډیر پکار وي، خو کزه د رومبه د افغانستان په خپل دغه کزه د غي خبره وکم نو د لکه ټولو نه غټه مسله چې د جونو د تعلیم باندې کم بندیش هغه دا کوم ګورونه یوازې سړینو دا یوازې د سړونو یو دغه ټولنه نه رغيږي په هغه کې د زنانو د جونو هم یو پوره برخه وي. کچ د کوم ګورو کده زنانه چته کې خ د غیر روزنه پالنه وشي کاغه تعلیم پټ شنو هغه چې کم را روان نسل لې په کوم غيږي چې کم د ماشوم باغه روزنه پالنه کوي نو هم خو شي. دا یو زه غنم چې دا یو ډیر یو سنگین یو د انساني حقوقو خلاف ورزې ده چې ته چا باندې دې د تعلیمي کم دروازې دې ته هغه باندې دا بند کړې نو دا یو لوی زده دغه غنم چې دم یو لوی مسله ده. اوس دا غیزي او دا باید پکار ده کنو رغه هر څه کوي که پردې نظام کاغه به اسلامي تشور کې دیل چې یو اسلام د اجازه نه راکې او ورسره سره منو خو په چا باندې تعلیم دروازې بندول دا به باید بلکې د
ډیر خوري خبره ده چې په جنو باندې زده کړو باندې بندیز نه ده پکار. زبر اعظم د پاکستان پښتون اوسه د خیبر پښتونخوا پښتون اوسه محسن خان په خیبر پښتونخوا کم زلمی دی الکان دی غی پښتونو مسلو ته ادراک شته فکر شته. زه چې چانه پښتنه کوم نیمه انګریزي پکې وای نیمه پکې اردو وای پښتو لوستل ول نه ورزي پښتو لیکل ول نه ورزي دغه مسلو ته سګوره پنجاب ته ګوره پنجاب صوبې ته او د خیبر پښتونخوا صوبې ته په یو صوبې کې لوبي دي تماشې دي ترقی ده انډستری ده په خیبر پښتونخوا کې جنگونه دي چاودنې دي دماکی دي اپریشنونه دي
دغه مسلو ته څنګه نظر ساتي
تاسو خدا خبر وکړه کنه چې دلته کې دا جنگونه دي دا دغه خود دینه مو تاسو خبر یو کنه ریاست تسنیم سیب لیکي چې ملنګ په اخبار کې یو خبر هم زمونږ نشته ویل یو غلم زمونږ په دړ د کله خبريږي دلته کې ډیر سره واندی خو هغه د دنیا د سترګو نه پټ روان دي یو میډیا یو شیز مونږ لکورز نه راکې کزما به مردان کې نه کسمرینو یو زما یو چینل چې کوم دی د پاکستان هغه مونږ لکورز نه راکې د میو لو یستون زده کزا بیا راشمه چې آیا ځوان نه دینه خبر دي نه دي خبر یو ځوان د دې دغه نه دي خبر زمونږ پښتون چې دا سره روان دي سن دي روان خو هر سړی په دې کې بوخت یو ورډ یو ټکی به دیبل زما لیکل هم کړی وو چې دا پیمس کې دا یاد وایرل کې دا ډیر ټکی زمونږ دا ژوند زمونږ د ماشومان د غوي مستقبل په داو لګولې دي مونږ ته دا نه ګورو خو ټیک ټاک ټیمپلیټس ته وایرل کېږي به څنګه بیا دې ته نه ګورو چې په کومه طریقه وایرل شو معیاري کار مونږ پرې خو دی
دا ولې دي
نو دا خو د یو خو د نصاب کې زمونږ مورنۍ جبه نشته ده یو مونږ د خپل اتلانو نه د کلچر نه د تاریخ نه مونږ لري پاتې شوی یو مونږ ته پردین صاحب خو کېږي مونږ ته زما حنیب خلیل صاحب نه خو کېږي مونږ د تسنیم صاحب نه خبرېږو مونږ د خپل شاعرانو نه خبرېږو مونږ د خپل فقیر ای پی د تاریخ نه یو خبر مونږ د بل دغه نه یو خبر خو پردی نصاب را باندې ویل کېږي دغه ټوله ستونزې زه ګڼم چې د نصاب هم په دې کې ډېر لوی لاس ته چې دغه نشټواله زمونږ د بربادۍ یو ډېر لوی سبب دی
وس د دې حل څه دی پښتانه زلمی د دې حل څه ګوري چې پښتانه دیم په نړۍ کې د لوی ملکونو سره ترقی یافته ملکونو سره سیال شي په دغه بهیر کې لاړ شي دغه پښتانه چې اروپا ته لاړ شي تکړه دي که امریکا ته لاړ شي په ډیو ریډیو کې یا مشال ریډیو کې دغه پوهان دي که امازون ته لاړ شي یا ګوګل ته لاړ شي تکړه دي بیا د افغانستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ولې خپل کردار نه ادا کوي د پرسه په کار دي سبا شورور کوي
نو سبق هم ضروری دی دغه لپاره خو یوازې سبق نه دغه لپاره ریسرچ بیس کار هم په کار دي زموږ وایو کنه چې کوم قانون چې تعلیم ته وکی پام هغه ټول ځان ته پنه راوي اقام د تعلیم سره سره دې کې د اقتصاد د خد اقتصاد هم مونږ ته ضرورت دی بیا که مونږ وګورو مونږ ته ډېر څه ضرورت هم نشته زما خاوره بل هاش ته منه د بل ها وسایل لرو مونږه که په هر قسم ته وګورې مونږ سره وبشت دی زمونږ سره ماین شته دی مینرال شته دی هر قسم شی موجود دی خو وس دل کې یو مین پوینټ دل کې راځي چې دا به مونږ یوټیلایز کو څنګه نو په دقه ځکه زما د کردار دا د حقیقي چې زما کردار به زه په دقه ځکه لوبوم چې زه به دومره سبق هم دومره بزن زه د کوم ماهر کوم چې زه به څنګه دا وکم چې زه دا چې سومرم دا وسایل دا یوټیلایز کما کشر ته کې په اصلي نو کې ما دا وسایل خپل یوټیلایز کړو نو بیا ما ته د یوې ملک د یوې کرنسی د یو سیس ما د ضرورت نشته زبل هاشت منه خاور لرم بدی باندې نو کومګه وګورو کوم یو وسایل صرف مونږ یوټیلایز کړو نو مونږ ته د یو سیس ضرورت نشته ده
بالکل قدر بند ورکو د زلمه محسن خان او دغه مران دی جنید ابراهیم دغه وای چې پښتانه د ذکر وکړي نوې ذکر وکړي جدید ذکر وکړي نو دوبه د نور قانون سره سیال شي قدر بند ورکو د مشال ریډیو مشال ریډیو کو نن موږ تاسو راوستي وي د ثور انقلاب پاړه باندې پسواد پر سپ کې او دستوروا غونډوا او پکې پوهانو خبر وکړي دغه پوهانو سره موږ هم خبرې وکړي د سره چې د مشال ریډیو دغه خبرونه سر ترسي پل قربا نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.